دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړې کې په پاکستان کې د تحریک لبیک ډلې احتجاجونو د دغه هیواد د سیاسي حالاتو او مشال خان څلورم تلین ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا په اړه به ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له منور شاه واوري.
د خبرونو سرټکی تحریک لا بیک د پاکستان په لویو خارونو کې د خپل مشر د نیول کېدو او د فرانس پر ضد احتجاجونه پیل کړی دي. امریکا وایي د افغانستان د سولې پروانو خبرو کې په کار ده چې د خزو غږ واورېدل شي او تمه ده چې هند په دغه هیواد کې د کورونا وایرس ضد د روس ویکسینو د بیړني استعمال اجازه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په لوی خارونو کې ورستل هغه مظاهره پیل شوې چې چارواکو د سختدریزه اسلامي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر صاد رضوی ونیوه. یاد ډله د فرانس خلاف د مظاهرو مشري هم کوي. پولیسو ویلي صاد رضوی د امن او امان قائم ساتلو په خاطر د اپریل په 12مه په لاهور خار کې نیولې. تحریک لبیک غواړي چې د فرانس سفیر دی له پاکستان وویستل شي ځکه چې د دوی په نظر دغه هیواد په چارلي هبډو مجله کې د پیغمبر اسلام د کارټونو چاپولو د حق دفاع کوي. د صاد رضوی د نیونې ورستو تحریک لبیک غړو پلویانو د لاهور، کراچۍ او پینډۍ په شمول د هیواد په ځینو نورو ښارونو کې هم احتجاجونه او پرلتونه پیل کړي دي. د تحریک لبیک یو مشر ظهیر حسن شاه په رسنیو خبر شوی یو ویډیو پیغام کې ویلي چې احتجاجونه به تر هغه دوام لري چې د فرانس سفیر له پاکستان شړل شوی او له دغه هیواد سره سفارتي تعلقات ختم شوی نه وي. د یادونه ده چې د تیر کال نومبر میاشت کې د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرېدو وروسته تحریک لبیک په اسلام آباد کې احتجاجي پرلت پیل کړی وو او هغه وخت ورسره حکومت دغه غوښتنې په لیکلې بڼه منلې وه چې په نتیجه کې یې هغه احتجاج ختم شوی وو. پاکستان پیپلز ګوند د حکومت مخالفه ګوندونو له اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ډی ایم نه د وټلو فیصله کړې ده. د یاد ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په بلاول هاوس کراچۍ کې دی خبري غونډې پر مهال د دې فیصلې وجه هغه شوکاس نوټس او خود چې د پی ډی ایم لخوا دوی او عوامي نشل ګوند ته ورکړل شوی و.
د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی کمیټۍ عمل ورکړي چې دا وی د پارټۍ ټول عہدیداران دي د پی ڈی ایم د اوهدونه د احتجاج په توګه سمدستي استیپاګانی ورکړي.
بلاول بټو زرداری په دغه موقع وختنه وکړه چې پی ڈی ایم د شوکاز نوټس جاری کولو په سر له پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند بخنه وغواړي. په یاد شوکاز نوټس کې له دغه ګوندونو وختنه شوې و چې د سېنات په انتخاباتو کې د پوزیشن مشرۍ لپاره د پی ڈی ایم د خوښې د نومان سره مخالفت پاړه دی وضاحت وکړي. عوامي نېشنل ګوند هم په دې وجه له دې وړاندې له پی ڈی ایم څخه وتلې ده. په پی ڈی ایم کې یوولس حکومت مخالفه ګوندونه شامل وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروانو خبرو کې باید د خزو غږ واورېدل شي. خاغلی خلیلزاد له کابل څخه د خپلې ورستۍ کتنې په پای کې پرون په یو ټویټ کې لیکلی چې په دې سفر کې د خزو د حقونو له مشرانو او د دینی عالمانو سره غونډې درلودې چې د سولې په یو هر اړخیزه پروسه کې د دوی د مهم رول په اړه یې کره نظریات واوري. خاغلی خلیلزاد د سولې په پروسه کې د افغان خزو په ګډون ټینګار داسې مهال کړی چې تیره اونۍ د بشري حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ هم د استنبول د غونډې له تنظیمونکو غوښتي وو چې په دې غونډه کې د افغان خزو په بشپړ ګډون یقیني کړي. تر اوسه د دې غونډې نیټه رسمان نه ده اعلان شوې. دا هم معلومه نه ده چې د افغان حکومت په پلاوي کې به سو خزه شامل وي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیر یو شواروز کې نور یو سل تلس کسان وژل چې ورسره په دې هیواد کې د ناروغي له وجې د مړو شمیر ټول شمیر 15,500 ته ورسید. د کورونا په اړه د پاکستان حکومتي په پانه تر مخه په تیر یو شواروز کې نور 3,313 کسان په دې رنګ زخته شوي چې ورسره د ټول ناروغانو شمیر نږدې 1,150 ته رسیدلې ده. خو په دې هیواد کې تر اوسه 3,500 کسان له کورونا رغېدلي هم دي. او بل خبردا تمه ده چې هند په دې هیواد کې د کورونا وایرس ضد روس د سپاتنیک وی ویکسینو د بیړنی استعمال اجازه ورکړي. په هند کې 1.3 اربع خلک میشت دي چې د کورونا ویکسینو له کمی سره مخ دي. په کې د کورونا وایرس دویمه سپې زور نیولې. سپاتنیک وی به د کورونا د مخنیوي ویکسینو دریم قسم شي چې په دې هیواد کې د استعمالولو اجازه ولري. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې منور شاه در توړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په لاهور کې د تحریک لبیک پاکستان د مشر د گرفتاری وروسته یا تحریک د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه پیل کړي دي. پاکستان پیپلز ګوند د پی ڈی ایم د ټولو عہدونو د احتجاج په توګه د استعفاګانو ورکولو فیصله کړې ده. د تحریک انصاف یو شمیر غړي تور پوری کوي چې د جانګیر ترین څخه انتقام اخستل کیږي. خدای یاد ګوند یو غل بل غړي په اړه وایي
ترین صاحب خپل کیس اپلیټ کړي او په جنۍ نو یو څوک هم دا سره زیاتې نشي کولای نو ان شاء الله دا څه مسله نشته.
په هنګو ضلع کې پروند ماموزو خلکو د خپل غوښتنو په حق احتجاجي مظاهره کړې ده. خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په زنځلو کې د کرونا ناروغي پر مهال لګښت په صحت کارت کې شامل کړي دي.
په دې خوري خوشحالي خو لکه موږ دا ورته وایو چې دا نور بیماریم د کمې مرزونه چې دی دوايان ګران شي غریب سړی خو نن سبانی شي غشتي.
او په خبرونه کې په سواد کې خبريالانو ته د ټولنیزو رسنیو د استعمال په حق لا ټریننګ ورکولو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل په لاهور کې د ایوي مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد حسین رضوی د گرفتاری وروسته یا تحریک په ټول ملک کې مظاهره شروع کړې دي او وايي تر هغه وخت به مظاهره روان وي تر څو چې حکومت د فرانس سفیر له پاکستانه اونباسي او ورسره سفارتي تعلقات هم ختم نکړي. د لاهور پولیسو مشر وایي د تحریک لبیک مشر یې د امن او امان صورتحال پر ځای ساتلو لپاره نیولې. خو د تحریک مشران وایي حکومت ورسره تیر کال د فرانس سفیر له ملکه د وستلو لړ کې یو لوزنامه کړې وه خو اوس د خپلې دغې لوزنامې نه په شا شوي او نو دوی به تر هغه وخت خپلې درنې جاري ساتي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي. د تیر کال په نومبر میاشت کې د فرانس په ایوی مجله کې د پیغمبر اسلام تر خاکو خپرېدو وروسته یا تحریک د اسلام آباد په فیض آباد کې درنه پیل کړې وه. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې.
د اپریل په 12مه په لاهور کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی له گرفتاری وروسته په ټول پاکستان کې د یا تحریک کارکونانو احتجاجي درنې پیل کړي چې له قبل یې په اسلام آباد، پینډي، لاهور، ملتان، پیښور او کراچی کې غټې لارې بندې وي او دغه دوران د پولیسو او کارکونانو ترمنځ نښتې هم وشوې. د تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد حسین رضوی د گرفتاری وروسته د تحریک یو مخکخ سید ظهیر الحسن شاه جاری شوی ویډیوی پیغام کې ویلي دوی سره حکومت د شوی تړون سرغړونه کړي نو اوس په دوی احتجاجي مظاهره تر هغه رواني وي تر څو چې یې غوښتنې ونه منل شي. دی وی زمونږ یو غوښتنه ده چې د پاکستان نه دی ته فرانس سفیر وستل شي او اوس چې هم تحریک لبیک پاکستان د مظاهرو او احتجاج اعلان کړي دي نو دا غي یو مقصد دی چې د پاکستان ذمہوار خلک او ذمہوار ادارې دی ووري چې تر څو د فرانس سفیر ته پاکستان نه نوی وستل شوی زمونږ درنی به رواني وي. بل پلو د لاهور د پولیسو مشر غلام محمد ڈوگر سرکاری خبری ایجنسی اے پی پی ته ویلی چې د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد رضوی د امن او امان صورتحال په ځای ساتلو لپاره نیولې. د ذکر د تیر کال د نومبر په 15مه د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکوخ پرې دورستو تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد، فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی وو چې پکې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي او دله پاکستانه او استل شي او د فرانس د مصنوعاتو دی بایکاټ وکړي. د کوم رسو چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلي وو.
درنا پلور
ایجوکیشن جوړ شو
او دې کې چې کوم دې پرایمری سکولونو ته ځای ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی
چې دې ته پانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر روان راول نه لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ سټراتیجی ذات دی او نی کال نیم کې موږ
پدی خپرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خپرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کم 3 بجې او د سه شنبه یا 9 پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. پیپلز ګوند پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د ټولو عہدو نه د احتجاج په توګه د استفاګانو ورکولو فیصله کړې ده او د یاد ګوند مرکزی کمیټه دا غوښتنه هم کړې ده چې پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ته د شوکاز نوټس جاری کولو په سر دی د هغوی دواړو نه معافي وغوښتل شي. بلخوا د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز تیر ورس په لاهور کې ویلي دي چې د دې معاملې په اړه حتمی فیصله به د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان کوي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورٹ کې.
تیر مازیګر په بلاول هاوس کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تر دوه ورځو پورې د خپل ګوند د مرکزی مشرانو سره تر مشاورت وروسته په خبری کانفرنس کې د دې پیسلې وجه هغه شوکاز نوټس وښودلو کوم چې د پاکستان جمهوری تحریک د جنرال سیکرتر شاهد خاقان عباسی لخوا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ته د سېنات د انتخاباتو وروسته جاری شوی وو. د خبری کانفرنس پر مهال بلاول بوټو زرداری په دغه اړه دا ډول خبره وکړه.
پاکستان پیپلز پارټي سنټرل ایگزیکټیو کمیټي هاز ډایریکټډ
د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی کمیټي عمل ورکړي چې دا وی د پارټي ټول عہدداران دي د پی ڈی ایم د عہدونه د احتجاج په توګه سمدستي استفاګانی ورکړي او مرکزی کمیټي دا غوښتنه هم کړي ده چې د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند نه دي په غیر مشروط ډول معافي هم وغوښتل شي. بلاول بوټو په پی ڈی ایم کې شامل په مسلم لیگ نون باندې زیاتی نیوکی کړی دي او هغه وویل چې د عمران خان د حکومت د ختمولو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. پیپلز ګوند به د وفاقي او صوبایي حکومتونو او د دې د راوستونکو په ضد خپل مبارزه جاری ساتي او د دې حکومت د پالیسیو په ضد به خپل اواز پورته کوي. د عوامي نېشنل ګوند سره به په مشاورت پیسلې کوو. زموږ دروازې هر هغه چاته پرانیستل دي څوک چې د دې حکومت خلاف دي او دا رانسکورول غواړي. د اپریل په 12مه نیټه د دې خبری کانفرنس نه وړاندې بلاول بوټو د خپل ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټي په غونډه کې د اپریل په 11مه نیټه د هغه شوکاز نوټس یو حصہ سری کړی و کوم چې د پاکستان جمهوری تحریک د جنرال سیکرتر شاهد خاقان عباسی لخوا پیپلز ګوند ته د سېنات د انتخاباتو وروسته جاری شوی و. خو بیا تیر ورځ د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د لاهور های کورټ نه بهر له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د بلاول لخوا د هغه شوکاز نوټس د سری کولو په اړه د پوښتنې په جواب کې وویل چې د دې معاملې په اړه حتمی فیصله به د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان کوي.
نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا کسی ایک جماعت
د نوٹس ورکولو فیصلہ د یو گن نه بلکې دا فیصلہ د پاکستان جمهوری تحریک وا د معاملې کې سکولی نو دا مونږ مولانا فضل الرحمان ته پریږدو. داغه روغتیایی وضع سم نه ده او طبیعت خراب دی. زه د هغه سره مسلسل په تماس کې یم. هغه ډیر په حکمت سره د تحریک مشر کوي. خدای دې هغه روح کې نو هغه به په خپل د معاملې ته ګوري. په پاکستان جمهوری تحریک کې اختلافات اول د اسمبلیانو نه د استیپاګانو ورکولو په سر راپورته شوی وو، او بیا د سینټ په انتخاباتو کې چې د یوسف رضا ګیلانی نه صادق سنجرانی د سینټ د چیرمین څوکۍ د حزب اختلاف د واضح اکثریت باوجود وګټله، او د هغې وروستو چې بیا د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکی یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د حزب اختلاف مشر وټاکلی شو، نو دا اختلافات نور هم ژور شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګمن شو آغاز شوه د په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سو یا بورډر شو یا څنګه کا خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي،
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي، او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 3:30 بجې، او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري زو د یو بل رپورت طرف ته. کڅه هم د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد د اپوزیشن ګوندونو فشار په کمیدو ښکاری. خو د پاکستان د پنجاب صوبې یو لوی کاروباري شخصیت جانګیر ترین چې د تحریک انصاف مرکزی جنرل سیکرټری هم پاتې شوی دی، د چینی او د بحران په اړه د کمیشن د رپورت پر رڼا کې پر ضد اف آی آر درج شوی. د پاکستان په قامی او د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې یو شمیر د تحریک انصاف غړو د جانګیر ترین سره د یووالي سرګندونه کړې، او تور یې لګولې چې له هغه سیاسي انتقام اخیستل کېږي. دې ته په کتو سره ځینو خلکو دا تاثر هم ترلاسه کړی چې ګنې جانګیر ترین په دغه ګوند کې خپله ډله جوړوي او یا له دې ګونده وتل غواړي. خو د تحریک انصاف ځینې نور پارلماني غړي او شنونکي بیا دا تاثر ردوي. په دې حقله تفصیل د منور شاه په رپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف د قامی اسمبلی او د پنجاب د صوبایي اسمبلی ځنې غړي وای د دوی په اند د جانګیر ترین خلاف د ګوند د ننس عناصر د سیاسي انتقام اخیستلو لپاره هلی ځلې کوي. د یاد ګوند د قامی اسمبلی غړي سید بوبین احمد د اپریل په 12مه مشال ریډیو ته وویل دوی نن وزیر اعظم عمران خان ته د ځانګړي ملاقات لپاره یو لیکل شوی خواست استولې چې د پارلیمان خواوشا ډیر شغړو په لاسلیک هم کړی دی. نوموړي زیاته کړه،
موږ ځکه د جانګیر ترین سره همدردی لرو چې موږ داسې احساسو چې زموږ په ګوند کې ځنې کسان قصدن د هغه د بدنامولو هڅه کوي، او د هغه د ایوازې کولو سازش روان دی. د چینو د بحران په اړه د جانګیر ترین خلاف د پولیسو سره رپورت درجولو په لړ کې به نوموړی عدالت ته ځي، خو موږ غواړو چې د وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې د دې خبرې جاج واخلو چې چرته د جانګیر ترین خلاف د سیاسي انتقام کاروایی خو نه روانه.
په پاکستان کې په 2000 کال کې د چینو یا بورې د بحران جوړېدو وروسته وفاقي حکومت د دې مسلې د څېړلو لپاره یو کمیشن وټاکه، او وفاقي استخباراتي ادارې اف آی اے د دې کمیشن په وینا د پلټنو پترس کې د جانګیر ترین خلاف اف آی آر درج کړی دی. نوموړی د چینو جوړولو میلیونه لري. خو سید مبین احمد وای په پاکستان تحریک انصاف کې د جانګیر ترین پلویان د پارلیمان غړي دا نظر لري چې نوموړی د دې ګوند یو اساسه ده، او د خلاف دی د سیاسي انتقام اخیستو مخنیوي وشي. بلخوا د تحریک انصاف د قامی اسمبلی یو بل غړی صاحبزاده صبغت الله بیا وای چې ګوند یې په سیاسي انتقام اخیستو باور نه لري، خو د مالی درغلیو پر ضد به په هر حال کې او د هر چا خلاف اقدامات کیږي.
بہرحال ترین سے بخل کے سب پلیٹ گئی او مطلب دار جر سب جنے نو یہ سو کم داغا سر جاتے ہیں نشی کول ہے او اگر کار سوڑ دے جانگیر ترین سے بزمنگ دا پارٹی دا پارا ڈیرو قربانی دی او کہ جانگیر ترین سے نمی او ہر سو کی داغا سر چھ سو کم جاتے کئی او یا پولیٹیکل ویکٹمائزیشن کئی داغا یا داغا سر ذاتی داغا خلاف نئے جانوری داری استعمالی زمنګ ان شاء الله تعالی خان صاحب په خپل دغه خلاف سټرګل کړی دی. خبرو
نو ان شاء الله دا څه مسله نشته.
جانگیر ترین سره د تاریخ انصاف د پارلماني غړو د یووالي د اظهار نه پس په پاکستانی رسنیو کې داسې رپورټونه هم خپاره شول چې ګنې نوموړی په تحریک انصاف کې ځان لړډله یا فارورډ بلاک جوړول غواړي او یا بلې کومې پارټۍ ته د تلو اراده لري. خو د تحریک انصاف غړو سید مبین احمد او صاحبزاده صبغت الله دا تاثرات رد کړل. دا راز د سیاسي چارو شنونکو او په یو پاکستانی شخصي ټلویزیون د سیاسي بحث د یو پروګرام قربانا نسیم زهرا هم وای چې د جانگیر ترین لخوا د ماخامي په ډوډۍ د تحریک انصاف د پارلماني غړو بلنه سیاسي فشار کې دی شي خو پکې ځان لا ډله جوړول یې ممکن نه ښکاري.
جانگیر ترین دا گیلہ کوي چې د چینو د بحران پړه د کمیشن تحقیقات سم نه دي. نو په دې اړه خود بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې جانگیر ترین د وزیر اعظم سره وګوري. بلدا چې د دې کمیشن د رپورت په اساس خو اوس عدالتي کاروایی کیدونکې ده، نو دغه بم ثابت شي چې څوک ګناګار دي او څوک نه دي. بیا جانگیر ترین خو په تحریک انصاف کې ډیر وخت لګولې او حکومت ته د دې ګوند رسول لپاره هر ډول هلې ځلې کړې. نو زما په خیال هغه هم لدی ګوند وتل نه غواړي. زبایم چې د جانگیر ترین سره د تحریک انصاف د پارلماني غړو راغونډېدل د دې ګوند مشرتابه لپاره کومه لویا د اندېښنې خبره نه ده.
د اپریل په 9مه په لاهور کې د جانگیر ترین لخوا د ماخامي ډوډۍ پروګرام کې د تحریک انصاف خواوشا ډیر شو پارلماني غړو ګډون کړی و چې پکې یې له نوموړي سره د یووالي څرګندونه وکړه او هغه یې د ګوند یو مهم مشر وباله.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. زو هنګو ضلع ته په هنګو کې پرون د ماموزو خلکو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. دا مظاهره هلته د ماموزو قومي اتحاد په مشرۍ کې وشوه. دوی د احتجاج پر مهال له حکومت د بنیادي سهولتونو غوښتنه وکړه او ویل که غوښتنې یې ونه منل شوې نو خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. بلخوا چارواکو د احتجاج کوونکو غوښتنو ته مثبت جواب ویلی دی. په دې حق لنور تفصیل د طارق اورگزای په ریپورت کې.
په ضلع هنګو کې پرون د پیر پورز د ماموزو خلکو ځایي تنظیم ماموزو قومي اتحاد هغلته د اورگزو هډکوارټر ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. د تنظیم غړیو بینر او چتې کړې وي او غوښتنه کوله چې د ژوند بنیادي سهولتونه ډنګو کورونو سروي او تاوان تعلیمي ادارې فعالول مقامي سیاحت ته فروغ د لوبو سرګرمیانو ته وده ورکول لغولجو تر ماموزو پر جوړ شوي د غیر معیاري سړک تفتیش او هغلته د دایمي امن پر ځای کړی شي. د یاد تنظیم مشر بلال دین اورگزای وای موږ دا غوښتنه هم کوو چې حکومت دې د اوجډي سی ال تر 1 کروڑ هغه فنډ واپس خپل علاقې ته منتقل کړي کوم چې 2 کال وړاندې د ماموزو سیمې لپاره منظور شوی وو.
هلته کې ډېر نقصان یې کړی وو د خلکو ځمکې پټي مټي بوټي دا ټول اړولي وو. بیا دا د اوجډي سی خپل فنډ راځي هغه په علاقې کې د ستنو بو د پاره همداسې نور شینو د پاره استعمالېږي او هغه فنډ سکون دی هغه
د تنظیم یو بلغړی شفیق خان اورگزای وای نن یې خپل غږ په پرامنه طریقه د سیمې حکومتي مشرانو ته ورورسولو خو که غوښتنو ته پاملرنه ونه شوله نو بیا به راوځي او په پېښور کې به د صوبایي اسمبلی ودانې مخې ته په لتوهي ځکه چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره بل لارو سره نشته.
په دې باندې مجبور شو چې زموږ خپل احتجاج د توړان د کړلو زلی بیا خو کچېره دغه احتجاج باندې دغه خپل ریاکشن ونه غشتو دا احتجاج حل نشولو نو مونږ به ان قریب ان شاء الله ورکوټ اختر نه بعد به صوبای اسمبلی په خبر کې به غټه درنه ورکو.
بلخ په صوبای اسمبلی کې د حکمران جمعه تحریک انصاف غړی او د وزیر اعلی مشیر سید غزی غزن جمال وای دا په ترجیحاتو کې دا چې د ماموزو سیدونکو د خوندیتوب ترڅنګ نور بنیادی سہولتونه لکه اوبه سړک او د رابطې نظام ور برابر کړي ځکه چې هغوی د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت ډېر ځپلی شوي. سید غازی غزن جمال وای په سیمه کې د بیا رغونې لازی کډوالو سره کم مرسته او داسې نورې غوښتنې به ډېر زر د متعلقه ادارو له چارواکو سره شریک کړي تر څو چې حل یې عمومي. چارواکي دا هم وایي جوډیسیل کمپنی د سیمې چې په کم ځای کې سروې کړي او هغلته د کودایي پر وخت د خلکو پټي بوټي فصلونه او ځمکه خرابه شوې نو په راتلونکي کې کوشش کوي چې معایزه ورکړي خو کمخ کې په دغه مد کې کم فنډ راغلی او هغه بل ځای ته چا منتقل کړی نو په کار ده چې تحقیقات نوشي.
ما په دې کې فیصله نه کړې دا چا څنګه سیټینګ د فند دی خو خو کړې دي دا غا تحقیقات په کار دی بالکل وشي او دا غا څه کم ریسپانسیبل کوس وی هغه دې د خبرې جواب هم راکړي.
ما موزه د براورک زو په حدودو کې راځي چرته کې پوځي عملیات تر کې دورسته د غسیمه له وسلوالو پاک کړل شوی او خلک ورته بیرته په 2013 کال کې ورغلي دي. په سیمه کې وسلوالو سره د نخټو او پوځي عملیاتو پر وخت هغلته بنیادی ډنچا سخت متاثره شوې ده. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
دا مشال رادیو ده.
د هنګو وروسته زو پیښور ته. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په ځنی زلو کې د کرونا ناروغۍ پر مهال لګښت په صحت کارت کارت کې شامل کړی دی. صحت کارت چې دا وخت د صوبې ټولو وګړو ته ورکړل شوی خلک پرې خپل درملنه کولی شي. په دغه کارت به اول په سوات، پېښور او ملاکنډ ضلعو کې د کرونا درملنه شروع کیږي او وروسته به د صوبې نورو ضلعو ته هم غځول کیږي. عام ولس د حکومت د اقدام ستاینه کوي. په اړه یې پېښور نه زمونږ خبریال شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه خپل په ټویټر د اپریل په 12 ورکړی چې صحت کارت کې دا کرونا درملنه هم شامله کړې ده او دا سہولت دا وخت صرف د سوات، پېښور او ملکنډ ضلعو ځینې هسپتالونو کې ورکړل شوی دی. سوات کې به دا 12، ملکنډ کې دا 18 او پېښور کې به دا 14 اپریل نه شروع کولی شي. پېښور کې یو شخصي کمپنۍ څارنه کوونکی سکیورټی ګارد عطا الله خان وایي چې دا ډېر غوره ګام دی خو باید ټولې صوبې ته وغځوي ځکه چې کرونا ټوله صوبه کې ده، نه چې یوازې په دغه دریو ضلعو کې. او بل خواته د ګرانۍ له وجې داروګان او علاج کول د غریب اولس د وسه بهر دي نو باید عامه کتنه دې هم په صحت کارت کې شامل کړي.
په دې خوډې خوشحالي خو لکه موږ دا ورته وایو چې دا نور بیماریم دا کمی مریضونه چې دي دوایانې ګرانې شوې غریب سړی خو نن سبا نشي اغشتي یو سړی ځان له مصاله نشي اغشتي وړه نشي اغشتي له کرونا د دې شي دوایانې بس واخلي. موږ نورم حکومت نه دا درخواست کوو دا فیلټي کوو چې یوازې سوات او دیری کې او چترال کې خو کرونا نشته او مردان ته درا شي نو خار ته درا شي داسې علاقو ته درا شي نږدې کلو په کلو نو ډېر بخیا ابل زو مال سره درګول یاره اشته ابن ډال په 20 روپے فلتا ماته ملو شو نو دا غریب سړی سو اخلي گاډي والا به سو اخلي دا مسواکونه چې خرسي غوي بس خاک دړ ګولې وی سي دا غوړ دړ ګولې بس وکسنګ وړي لکه ډاکټر ته ورنځي کېدلم ډیر ناروا ده او بیا چې میډیکل سٹور ته ورشي نو مرګري نن سبا چې ټوخي بوتل په 75 روپے 120 روپے بوتل لې نار سړی خو نه شي اغشتي نو مونږ وځ دام پر صحت کارت کې لوټ کی
لیډرډینګ رښتون کې دا کرونا خصوصي واټ کې ډیوټي کوون کې ډاکټر واحد وزیر وای چې دا کرونا وبا کم مریض سخت وي نو د هغه دروازه خرچا تر 1 لک روپیه وي چې ډیر ګران علاج وي.
کله مدي سو په خلی په اکسیجن مندوي عام دوی اکسیجن مشينر ته اډوایس کو چې کور کې اکسیجن ورکوي بیا آی سی یو ته شفټ شي آی سی یو کې خرچا وي. اوس چې کم د آی سی یو خرچا دا دغه ډیپند کو چې تاسو څنګه آی سی یو کې یې سونه وینټیلیټر دیتا ودس کې ضرورت وي هغه تقریبا ورځ د 30,000 نه وخره د 1 لک په ورځ خرچا به راځي. دا سه د خسټه په آی سی یو چې کوم دی او د ال ار ایچ چې کوم آی سی یو دا یا د کی ٹی ایچ چې ایم سی دغه سټنډرډ هم ډیر های دی خو دا چونکې ټریټمنټ اول نه فری دی یقینا دا یو ډېر ښه اقدام دی ځکه چې په هسپتال باندې برډن ډېر زیات دی او سرکاري هسپتال باندې هلته آی سی یو آلموسټ فل دی او چې آی سی یو کې کوم د وینټیلیټر بیډز یا خو بالکل فل دی.
دا د ونرا چې دی نو وړاندې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د اپریل په 2 ویلو چې د ګردو او جګر لګول وړاندې نه صحت کارت کې شامل کړی شوی دی او د کرونا وبا د علاج به هم د ټولې صوبې ولسته هم د صحت کارت د لارې ورکول شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو اوري زمنګ نه ساته خبرونه هر ورځ د سحر نه هو تر د ما خام شپک بجو پوري تاسو اوري په پیښور کې د غرمه 12 نیمه بجې شوې دي منور شاه په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی
د خبرونو لنډیز پاکستان پیپلز ګوند د حکومت مخالفه ګوندونو له اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم نه د وتلو فیصله کړې اتحاد ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په بلاول هاوس کراچۍ کې د یوې خبری غونډې پر مهال د دې فیصلې وجه هغه شوکاز نوټس وخوده چې د پی ډی ایم لخوا دوی او عوامي نشر ګوند ته ورکړل شوی دی په یاد شوکاز نوټس کې له دغو ګوندونو غوښتنه شوې ده چې د سینټ په انتخاباتو کې د اپوزیشن مشرۍ لپاره د پی ڈی ایم د فخ د نومان سره مخالفت په اړه د خپل وضاحت وکړي عوامي نېشنل ګوند هم په دې وجه له دې وړاندې له پی ڈی ایم څخه وتلی دی د پاکستان په لویو ښارونو کې وروسته له هغې مظاهرې پیل شوې چې چارواکو د سردریزه اسلامي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر سعد رضوی ونیوه یاده ډله د فرانس خلاف د مظاهرو مشري هم کوي پولیسو ویلي سعد رضوی د امن او امان قائم ساتلو په خاطر د اپریل په 12مه په لاهور ښار کې نیولی دی د سعد رضوی د نیولو وروسته د تحریک لبیک غړو پلویانو د لاهور کراچۍ او پنډۍ په شمول د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې مظاهرې او احتجاجي پرلتونه پیل کړي او ویلي دي چې احتجاجونه به تر هغه دوام لري چې د فرانس سفیر له پاکستان نشړل شوی او دغه هیواد سره سفارتي تعلقات ختم کړل شوی نه وي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد وایي د سولې پر روانو خبرو کې په کار ده چې د خپل غږ واورېدل شي خلیلزاد د خلیلزاد له کابل څخه د خپل ورستۍ کتنې په پای کې پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې سفر کې د خلکو د حقونو له مشرانو دنیا عالمانو سره غونډې لرلې چې د سولې په یو هر اړخیزه پروسه کې د دوی د مهم رول په اړه یې ښکاره نظریات واورېدل شي د اوسه پورې د استنبول د غونډې نیټه رسمان نه ده اعلان شوې دا هم نه ده معلومه چې د افغان حکومت په پلاوي کې به څو ښځې شامل وي او بلدا چې تمدا هند په دغه هیواد کې د کورونا وایرس ضد روس ویکسینو د بیرنی استعمال اجازه ورکړي په هند کې یو اشاریه درې اربع خلک میشته چې د کورونا ویکسینو د کمی سره مخ دي سپارټنیک وی بعد د کورونا د مخنیوي ویکسینو دریم قسم شي چې په دغه هیواد کې د استعمالولو اجازه ورکړي
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل یو واری بیا زو د ریپورتونو طرف ته د مردان په عبدالولی خان پونتون کې د وجل شوی زده کوونکی مشال خان نن څلورم تلین دی هغه په 2018 کال کې بلوګرو د مذهب سپکاوی په تور وجلې وو خو وروسته د پولیسو پلټنو وخولا چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه دی کړی او عدالت په وجنه کې ککړو درې دیرشو کسانو ته سزاګانې اورولې دي د مشال خان وجنې ته نه یوازې د پاکستان بلکې په نړیواله کچه هم سخت غبرګونونه وخودل شول عبدالولی خان یونیورسيټي د بلې دغه سی ای وی پیخه د مخنیوي لپاره انتظامی بدلونونه کړي او ځنې سخت ګامونه هم پورته کړي دي دا چې د مذهب سپکاوي په تور د مشال خان د وجنې پیخه د عبدالولی خان پونتون د زده کوونکو د بیان فکر بحث او مکالمه په ازادۍ څومره او څنګه اغیز کړي دي عبدالحی کاکړ په دې اړه ځانګړی ریپورت جوړ کړي ناراضي چ وایو
دا د 2018 کال د اپریل 14 نیټه با د اوړي تودا ورځ د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولی خان پونتون د جرنالیزم څانګیز د کونکي مختار علم د نور ورځو پشان خپل څانګي یا ډپارټمنټ ته ننوت خو هلته د زده کړو پر ځای د تاوتریخوالي چاپریال ولید مختار خان څلور کال پس هغه ورځي ادبي
او یو ویل چې را مشال دا خبرې کوي مشال دا خبرې کوي مشال په مولانا طارق جمیل پسې خبرې کوي مشال په مولا پسې خبرې کوي نو ویل چې دا بالکل مرتد دي په دغه دوران کې د عبد الله یونیورسيټي تراله او دې لکانو ویل چې تم مرتد یو کافر تم د مشال سره ګرځي مشال په دې موقع باندې نو موجود نو غالب دومره پر شرای شو په دغه وخت کې 15 پګل کان دغه ته و وغه د یونیورسيټي کورسې ته و خي جو بره په تیز باندې کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله زمو سلباني ما او زما او مور چې کوم دي هغه وست عمرې نه رااله تبلیغ لمزيدونه نو زه ټیک ټاک مسلمان یم خداغي باوجود هم چې کله دا خبره رورو ګرمیدا نو په دغه دوران کې په عبد الله لک باندې هجوم عمله وکړه او هغه په وینو باندې سور پور کو هسپتال ته یوړو.
دا عبد الله د وهلو له پیښې سره په پوهنتون کې تاوتریخوالی نور هم زیات شو. د جرنالیزم یو بل زده کوونکی فهیم عالم خان هم دا هر څه په سترګو لیدل چې لږ وخت وروسته په موبایل فون ورته پیغام راغلی. هغه له پوهنتونه 15 منټه لیرې د هاسټل پر لور منډه کړه، خو له رسېدو سره سم یې هغه منظر ولید چې نن یې هم یاد ځوروي.
ازتی کلا دا ڈپارٹمنٹ دا ہاسٹل تور سے دم ناغا دے خل کو رانی ولے او خپونا او دا پوسیریان او اعلان دے او اگئی چا با پہ گملے چے کم دل تپ پرتی وی غب پہ سر وشتے چا پ املا چا پ کم جے چا سر لرگی بے چرتا نہ رشتی وگئی وشت پہ چا پہ لتے والے مطلب دل سی زنا او چا غا مختلف قسم سرے ٹارچر کو زما دماغ کار نہ کولو ما کتا ہر سخو نہ اس کول شی اور نہ ما بالکل پیرالائز شو ہوں تو زما ذہن
خو پلس وخت کې پر ټولنیزو رسنیو د مشال خان په وهلو وهلو د وژنې ویډیو لاس پلاس خبره سوه. پر ټولنیزو رسنیو د جرنالیزم څانګې د ثوابي اوسیدونکو د 23 کلن مشال خان پر ضد پروپاګاندا پیل شو چې هغه ځکه وژل شوی چې د مذهب سپکاوی کړی دی. خو هغه چې په کومه طریقه او په کوم تور وزل شوی وو دې نه یوازې پاکستان بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خلک ودړدول او ولړزول. د د په ملاتړ د امریکا او اروپا په ګډون په ګڼو هیوادونو کې مظاهره وسوي او په یاد کې څلی جوړ شول او شمی بلې شوي. د مشال خان وژنی د پاکستان ټولنه په دوو برخو وویشله. یوې غاړې ته شیلاسی تندلاری مذهبي فکره ډلې وې چې د هغه وژون کې وستایل او د اتلانو په توګه یاد کړل، او بلې غاړې ته هغه خلک ول چې دا وژنه د اسلامي تعلیماتو ضد وبلله او دې ته د مذهبي لیونتوب په سترګه وکتل. خو بیا ورو د مشال خان د شخصیت فکر او پر هغه د لګول سو تورونو پاړه معلومات مخې ته راتلل شروع شول. د خیبر پښتونخوا حکومت د پلټون لپاره یو 14 کسیزه ډله جوړ کړه چې د 2018 کال د جون په میاشت کې خپل رپورټ په ډاګه کړ. په رپورټ کې راغلی ول چې داسې هیڅ ثبوت یې ونه موند چې ګنی مشال خان دی د مذهب سپکاوی کړی وي. په رپورت کې دا هم ویل شوی ول چې د مشال خان وژنه د یونیورسيټي ځینو چارواکو وار لمخه ځکه پلان کړی و چې مشال خان به په پوهنتون کې د رواني بد انتظامی او مالی فساد په اړه ژغ پورته کاوه. د دې رپورت لپاره تاسو سم پولیسو یو شپته کسان چې په کې دیارلس د پوهنتون چارواکي هم ول د مشال خان په وژنه کې په لاس لرلو ونیول چې بیا د شاوخوا یو کال عدالتي اوریدنو وروسته د ترګری زد عدالت درې دیش کسانو ته سزاګانی واورولې. عدالت د مشال خان د وژنې مهم تورن کس عمران علي ته د مرګ سزا ورکړه، خو تر اپیل وروسته د 2020 کال د نومبر په میاشت کې پېښور های کورټ د مرګ سزا په عمربند سزا واړوله. خو د مشال خان د مرګ څلور کاره پوره سو. پلټنو هغه بې ګناه ثابت کړ او په وژنې کې تورن کسان مجرم ګرځول شوی او سزاګانی ورکړل شوی. خود دې سربېره هم نن په عبدالولي خان پونتون کې ډېر کم خلک دا جرأت کولای سي چې د مشال خان د وژنې پر لاملونو خبري وکړي. مشال رادیو د مشال خان د څلورم تلین په مناسبت د هغه د مرګ پر عبدالولي خان پونتون د غیز پاړه د دې ځنګړي رپورت چمتو کول لپاره لګنو ځکونکو او چارواکو سره تماسونه ونیول چې په کې زیاتره پر دې موضوع له خبرو کولو انکار وکړ. البته ځینو د نوم نشودلو په شرط او ځینو په ښکاره وویل چې د مشال خان تر وژل کېدو وروسته په پوهنتون کې د بیان فکر مکالمه او بحث دود کم شوی او د تنقیدي بحثونو دایره تنګ شوې ده. خو په دوی کې واځي د وس د کون کې خبرو کولو ته حاضر سول. په دوی کې یو هم احسان الله زریان دی چې شاعر دی او د عبدالولي خان پوهنتون څخه تازه په پښتو ادب کې ماستری کړی
او د سرو زرو میډال یې ګټلې دی.
دې دغه حادثه نه پس هر انسان ته چې پته لري چې زما راي چې دا د بل کس ته چا سره خبرو کوم دنه مختلفه ده، نو هغه کوشش کوي چې خپل راي ظاهر نه کړي. او ولی خان یونیورسيټي کې او کنور یونیورسيټي دي زمونږه په هغه کې دا سه خبره کول چې دی هغه ډیر زیات جرأت غواړي. امام صاحب کې دا سه شیرونه ویلو او قسم هغه شیرونه چې هغه زما داغه نه زما بالکل دا سه مقصد نه و چې بس 3000 لرو داغه نه به هغه خپل مطلب غستل او دا هغه د وژنې ماته په خپل ذاتی مشکلات جوړ شو.
د مشال خان د وژنې تر پیښو وروسته عبد الله خان پونتون چې دا مهال شاوخوا یو ل زر از د کون کلری په نړیواله کچه بدنام سو او د دغه سپیشي د تکرارېدو لقبل په هنتون سخت اقدامات وکړل او ډیر محدودیتونه ولګول. مشال رادیو په داړه د پونتون ل رجستر میا سلیم سره په فون او واتس اپ تماس ونیوي، خو هغه په واتس اپ پیغام کې ولیکل چې خبرو ته تیار دی، خو چې کلم ورته وویل چې د مشال خان تر پیښو وروسته پر پونتون د سوي اغیز او اقدامات په اړه رپورت چمتو کوو، خو هغه د دې رپورت تر جوړېدو جواب رانه کړ. د دې ترڅنګ مو د پونتون له څو نورو اړوند چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغه هم رسمي خبرو ته حاضر نسول. البته یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ظاهرور په شرط مشال ډیډ ټول چې د مشال خان تر مرګ وروسته سخت انتظامی ګامونه پورته کړی دی. د چارواکي په خبره دوی په پوهنتون کې په سیاسي حلو ځلو او غونډو بشپړ بندیز لګولې. د زکونکو شاوخوا شل ټولنې جوړې کړې چې هدف یې ذهن ځوانان په داسې سرګرمانو کې بوخت ساتل دي چې هغه وی له سیاسي سازمانونو سره له ملګرتیا راوګرځوي. د نوموړي په وینا له دې پرته دوی د زکونکو د څار لپاره په هر څانګه یا ډیپارټمنټ کې یو یو زکونکي د پروکټر یا نگران په توګه ټاکلی چې کار یې په خپل څانګه او پوهنتون کې د حقوقونو په اړه معلومات راټولول او له انتظامی سره شریکول دي چې د په خبره د پوهنتون له قواعد او ضوابط سره په ټکر کې وي. د چارواکو په خبره چې د دې نگرانانو شمیر شاوخوا 140 دی. خو مشال ډیډو چې له زکون سره خبرې وکړې نو هغه وویل د دې اقداماتو لقبله استادان او بیوروکراسي پیاوړي سوي او د دوی پیدا آن د خپلو تعلیمي حقوقونو او اندیشنو په اړه ژغم نسی راپورته کولای. نمران خان یو زده کوم کېده
کومه داسې موضوع باندې خبرې وکړو نو موږ ته دمدانی ملاوي چې تاسو داسې موضوع ول یوز کوي، نو دی وجنا موږ تخپل ځان ډیر زیات ګران دی. دی وجنا موږ بیا داسې موضوع باندې خبرې نشو کولی ځکه چې موږ ته یو اگزامپل مخامخ پروت دی. دی وجنا موږ فریډم اف سپیچ لکه موږ خپل ذات اظهار نشو کولی.
د مشال خان تر وژل کې دورسته عبد الله خان پونتون تړل سوو چې بیا څه د پاسه یو میاشت وروسته بیرته پرانستل سو. خو نه یوازې د اوسنیو زده کوونکو بلکې د مشال خان د ملګرو لپاره پوهنتون د دوی په وینا په یو ډول زندان بدل سوی وو. فهیم عالم خان د مشال خان ډیر نږدې ملګری وو چې د هغه تر مرګ وروسته تر دوه میاشتو پورې ځان په کور کې بند کړی وو.
ما با انتهایی دو میاشتی خوزه ده کور نو تنیم او دیر پا کرب که با ما تیرولی ده چی کم دو میاشتی وی اغیر بعد با چیزه و تم نو ما با بخپل چم گاورن کلی که طول تا دا سی پا شک پا نگا بانده کتا اغیر وجه ده و چیزه با یاریدم او بل با ما سکسان آغا سیو چی اغیر پا مردر که انوالو وو فیزیکلی با نوی انوالو وو اغیر خلاف چی کم اغیر خلق اوتر او چیت کرده وو هغه به ما سره په چیر کې ناسته خوا کې هغه په جیل کې نو تلی ادم ثبوت په وجه نو هغه به لکه ډیر تکلیف به ما ته راکړو.
د جرنالیزم زده کوونکي امنه خان هغه لومړی انجلۍ وه چې کله مشال خان ووژل سو نو دې په ویره او ملاتړ کې پر خپل فیسبوک پاڼه د مشال عکس ولګولی. خو له لګېدو سره سم پر هغې هغو خلکو تنقیدونه شروع کړل چې د دې پروپاګاند ښکار شوي ول چې مشال خان له تور سره سم د مذهب سپکاوی کړی دی. امنه خان چې کله یوه میاشت وروسته یونیورسيټي ته ولاړه نو د دې په وینا هر څه بدل ولیدل.
ما خو بالکل خلکو سره خبرې کول ختم کړ. ما نه بچ چا تپوس ایون سب بیسک شان تپوس مکماتی نشته راته پته ایون لکه زما کور والا ما تخپل مور پلاروی چې بچي وره کور نه بار زی چا سره خبرې نه ملګری بده ملګری نه یری دوزه کې دا واقع هم داسې شو چې مرګرو مرګرو په یو بل درمیان کې لکه د مشال ملګرو نه ای وی چې مشال خدا سره ویل چې کله دا ډت او شنو یو مرګری وی او ما سره ناستو دی ویل دی بل بیا ما سره ناستو دی ویل دی نو هغه مرګری مرګری نه دا هغه نه بس دا ملګری دی بلنم یا رکیده.
خو د پونتون چارواکي مشال ریډیو ټول چې دوی په رسمي توګه په بحث مکالمه وینا او بیان ازادي باندې بندیز نه لګولې، هغه زیاته کړه چې په عمومي توګه ټولنه پر مذهب د خبرو پر مهال احتیاط کوي. د دې پوینه د مشال تر مرګ وروسته خلکو ته په خپله هغه کرښه معلومه سوه چې د مذهب په اړه کومه خبره وکي او کومه نه.
اوریدونکو، زموږ د همکار عبدالحی کاکړ رپورټ مو اوریدو. د پیښور مردان په عبدالولی خان پونتون کې د وجل شوی زده کوونکی مشال خان د څلورم تلین په مناسبت سره و.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوري زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د پولیو ضد کمپاین نن هم روان دی. په دې کمپاین کې باید څلیرش لاکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او د مقصد لپاره د لس زره څخه زیات ټیمونه هم ټاکل شوي دي. په بلوچستان کې روان د پولیو کمپاین په حق لا نور تفصیل د کوټه نازمنګ همکار ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په درو دېرش ضلعو کې د پولیو ضد پنځه ورځنی کمپاین روان دی، کوم چې د اپریل د میاشتې په یولسمه نیټه پیل شوی و. په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مشر راشد رازق للوري په یو بیان کې ویل شوی دی چې په روان کمپاین کې به د څلورویشت لکو څخه زیاتو هغه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي د چا عمرونه چې د پنځو کلو څخه کم وي. د دې مقصد لپاره د لس زرو څخه زیات ټیمان ټاکل شوي دي. څوک چې به کور په کور ګرځي او ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په دې ترڅ کې د کوټ په پښتون آباد سیمه کې و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي لپاره یوې کارکوونکي نیمرا بیبی راته وویل چې اوس هم په سیمه کې د پولیو د څاڅکو څخه د انکاري ماشومانو شمیر زیات دی.
یا نیمه خلک خو ډیر شي هغه خپل کوچنی راوباسي او نیمه خلک وایي چې کوچنی نسته یا تللی د ماما کرای یا بل چیرې خو دې کوچنیان پټي کترینه ورکي نه. سبب یې خلک دا وایي چې دا کوچنی زموږ نه دی، دا موږ د خور سره وصل دی یا می د ورور سره وصل دی. دا رقم بهانه کوي او وایي دا خراب دی، دا شی موږ نه ورکو. نیمه خلک خو بس په دروازې کې جواب راکړي چې زموږ کرا کوچنی نسته او اکثر کوچنیان دی پټي کور کې کښنه یا نه وي پیدا سوی هغه کښنه پټي اور دی چې کښنه نه سلی کښنه په کور کې موجود دی.
د دې کارکونکو په وینا چې اوسم په زیاتره سیمو کې د پولیو کارکونکو ته په ښه نظر نه کتل کیږي، لکه پر دې برسره دوی هڅه کوي چې د بلوچستان صوبې څخه د پولیو وایرس مخله ختم کړي. دلته خبره ده د ونې ورده چې په روان کال کې په پاکستان کې تر اوسه یو ماشوم د پولیو څخه معذور شوی دی. داغه تعلق هم د بلوچستان د کل عبد الله سره دی. چیرې چې د روان کال د فروری په میاشت کې د توشت میاستو یو ماشوم ته پولیو وایرس شکار شوی وو. دغه ډول تیر کال په پاکستان کې د پولیو وایرس څخه د غزمنو ماشومانو شمیره څلور اتیا وه. په هغه کې تر ټولو زیات ماشومان د بلوچستان سره تړاو درلودی، د چا شمیره چې شپږویشت وه. د اوسني کمپاین پر مهال د حکومت له لورې یو ځل بیا ویل شوي دي چې د ټولې اسلامي نړۍ څخه د پولیو واکسین په ذریعه د پولیو وایرس مخله ختم شوی دی او په کار دی چې دلته هم خلک و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز د مشر راشد رزاق په وینا چې په اوسني کمپاین کې به دوی هڅه وکړي چې تر هر ماشوم پورې ځان ورسوي او هغه ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غېږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرس ها ژغورلش.
تاسو مشال ریډیو اوري د بلوچستان وروسته زو سوات ته د اسلام آباد ایوی غیر دولتي ادارې میډیا میټر د سوات په خبر او د زنونورو سیمو له شلو زیاتو خبريالانو ته د ټولنیزو رسنیو د استعمال په حق لا ټریننګ ورکړو چې پکې خبريالانو ته خودلې شو چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی یو خبر په خلې به په څه ډول کوي او څنګه به ځان او خپل اداره د ناسم خبرونو خبرولو نه ساتي. د دغه ټریننګ په حق لا نور تفصیل د سوات نه د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
سوات سید شریف کې راجه مشوي د سیمې بلابلو رسنو سره کارکونکو خبريالانو ته روزنه کې ویل شو چې سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ دا وخت په پاکستان کې د ټول نزيات کتل کیږي او دغه میډیم داسې خلک هم استعمالوي چې پکې د ضابطه اخلاق خیال نه ساتي. ټریننګ ورکونکو وقاص نیم وای چې دا غلط معلومات هڅ هم په چاپیریال کې د نقصان سبب جوړیږي، خو چې کله یو خبريال هم داسې معلومات خپاره کړي بیا یې زیان نور هم سیوا شي.
چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی عوامی مسئلے کے حوالے سے بہت ساری اکثر افواہیں
اور سوشل میڈیا پر ہر سبار کے دروغ معلومات پر تیزی سر خوری ہیں، کم خلق چے دغنا نواقف بھی ہوئی ترے دوکا کی دیشی خلقوں پر پیسلو اثر انداز کی دیشی دولت سیاسی اور سماجی جون اغیز من کولیشی پرقو ترمیان ذکر کے جوڑے دیشی. دا خبريالانو زمواري چې ټیک معلومات خلقو ته ورسای کچري خبريالانو سره داسې ټریننګ نوي نو هغه هم د دغې نه متاثر کېدې شي او بیا امکان ده چې لا نور ځان ورسای
وو انکی خبرو کا حصہ بن جائے جس سے پھر یہ نقصان کے جو امکانات ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں.
روزانہ کے شریک دا انڈیپینڈنٹ نومی اداری خبریال اظہار خان وئی چې روزانہ کې دوی ته داسې سافټ ویئر اوخو دی شول چې پکې دوی دا معلومولای شي دغه ویډیو فوټو یا خبر ټیک دی کنه. داسې ټریننګ د عام خلکو لپاره هم پکار دی.
بګی داس د کړه چې مونږ ته یو سو داسې د موبایل لیپ ټاپ اپلیکیشنز راو خول ویب سټ سره راو خول چل ته مونږه تصویران یا ویډیوګانی هغه مونږه چک کولای شو چې آیا دا ویډیو فیک تا جالی دا یا دا تصویر جالی دے کنا دا چې کم خلق چا خولې دے شیر کړي دے امون کته شو چې راغی سره سلی کلی دی چې یار زبې یو مثال ورکم کې یو تصویر شیر شوی وی وی چې دا سواد کی دا مسله راغلی دا نو هغه تصویر زه کتلې شم چې آیا دا تصویر د سواد دی او د سواد نه دی چرته بل ځای نه راغست شوی دی. نو دا سی بیا مختلف خبرونه راځي مونږ ته مخې ته سوشل میډیا باندې نو یو عام سړی هم او یو خبريال هم دغه اپلیکیشنز چې کم دی هغه استعمالول شي او هغه پی کته شي چې دا تصویر جالی دی یا دا اصلی دی.
د پیښور اردو ورځپاڼې نئی بات او ایجنسی فرانس پریس سره کار کوونکي خبریال لحاظ علی وای چې دا وخت سوشل میډیا د معلوماتو خپرولو لویه او اسانه ذریعہ ده او داسې روزانه د وخت ضرورت دی.
دی وخت کې ډیجیټل دور دی، په ډیجیټل دور کې خبرونو یو لویه ذریعہ چې کوم نه هغه سوشل میډیا ده. اوس د سوشل میډیا په خبرونو کې مس انفارمیشن او د ډیس انفارمیشن او د پروپاګاندا چې رقم سره روانه ده یو خبریال په حیثیت د دې په جنګلو سنگ کی د دې تصدیق به سنگ کی دا تصویر دا ویډیو دا خبر څومره رښتې ده. نن موږ په دې حق له ډیر څه زده کړل چې یو خبر تصدیق د یو سیز معلومات یو سیز یو تصویر مخې ته راځي چې په هغه کې مس انفارمیشن وي هغه کې پروپاګاندا وي دا غي مخنیوي به سنگ کیږي. نو دا د دې نننی ټریننګ د ټول نه مهمه ذریعہ ده.
دو ورځنۍ ٹریننگ کې دا هم خبريالانو ته ویل شو چې د پاکستان قانون تر سوري لاندې په سوشل میډیا کوم معلومات خپرولای شي او کوم معلومات چې دروغ وي چا پسې بلنډ کیږي یا پکې د یو تن یا ادارې یا سیاسي خلکو سپکاوی وشي یا ورپسې د دروغ معلومات ورکړي د هغې مخنیوي لپاره کوم ډول ګامونه پورته کیدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
جال ور سارا دے
خبرنا او فریادنا
والمانا اخر ستے مانا
لے کا چی تیر دے نبازی پام کوا
الوہی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمہوریت پی اس نے اخلو بخون
گرانو اوریدون کو دیدین ما خچی مریض سیب نور جڑنگانو بس
اوئے 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 قدرت وئی بھی میوجی پام کوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشال رادیو اوري. زو د دې خبرې غړې د اخري ریپورت طرف ته د خیبر پختونخوا اولس او د کاروباري خونی چارواکي وای چې یو خوا ګراني زیاته شوه نو بل خوا د اولس د خوراکي او نورو شیانو د اخستو توان هم کم شوه دی، خو حکومت وای چې د ګراني د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کول شروع کړي دي. د پاکستان نیوز رسپانه وای چې تیر حکومت پرتلا په موجوده حکومت کې د بوري په نرخ کې څلور شپېته او د غنمو او د اوړو نرخونه څلور نوي فیصد زیات شوي دي. د پاکستان د خوراک د خوندیتوب او تحقیق وزیر سید فخر امام بیا د روان کال د مارچ میاشتې په اخیره کې ویلی ول چې په ملک کې به د 40 کیلوګرامه د غنمو د اوړو بوجۍ قیمت 1300 روپۍ وي. په 2018 مالی کال کې د اوړو هم د دې بوجۍ بیا 1300 روپۍ و. نور تفصیل د اسرار عالم مومن پر رپورٹ کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې په هیواد کې د ګرانۍ په مخنیوي یې کار پیل کړی او حکومت یې د هغو خلکو خلاف کاروایی پیل کړې چې د راتلونکي روژې میاشتې ته یې د قیمتونو د لوړولو لپاره پلان جوړ کړی وو. خو د خیبر پختونخوا ولس وایي چې وزیر اعظم له تیرو څه باندې دریو کالو راهیسې دا خبرې کوي خو ګرانۍ ورځ تر بلې سیوا کیږي. د تخبای چترال کلی یو کروندګر محمد جمیل چې شپږ کسا کور لري په 6 اپریل یې مشالې ډوتول ک یو خوا د خوراکي توکو بای او بجلی بلونه زیات شوي نو ورسره د دوی ګټه یا آمدن هم کم شوي دي. د خبره ځکه چې د فصلونو سری یا خاوري نرخونه هم زیات شوي دي.
کما د وړو ټپکا به ما راوړه په 1200 روپۍ کنه د نن دوه میاشتې مخکې خیل لري هغه نن زه په 1500 روپۍ وړم. چینی چې کوم دی مطلب دا دی کم خواله اړه بوی په 260 روپۍ دړی و اوس چې کوم دی په 500 روپۍ دا یا په 480 په 490 باندې دړی ده.
محمد جمیل اندیښنه او خدا چې د روانې میاشتې په دویمه اونۍ کې شروع کېدونکو روجو ته به هم ګرانی نوره زیاته شي. همدارا څرګندونې د 400 فضل مجید هم کوي. نوموړی چې په پېښور کې په نېشنل بینک کې اکاونټنټ دی وایي د شیانو نرخونه ګران شوي او د خستو وس یې کم شوی دی. دا وایي په تنخوا کې یې کلنۍ اضافه 10% شوي خو ورسره د خوراکي او نورو شیانو نرخونه 30% زیات شوي دي. فضل مجید چې 10 کسه کور لري په 6 اپریل یې مشالې ډوته وویل میاشتنۍ تنخواه یې 50,000 ده او ډېر په مشکله د کور خرچه پوره کوي. د خیبر پختونخوا کاروباری خونی یا چیمبر اف کامرس مشر شیرباز بلور د اپریل په 6 مشالې ډوته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت کې د خوراکي شیانو نرخونه 2 چنده زیات شوي دي.
دا خو چې تاسو وګورئ چې زموږ په ملک کې اون ساؤتھ ایسٹ ایشیا کې چې کوم دی ټولو کې زیات انفلیشن ریټ دی. دې وخت تقریبا 12% چې کوم دی زموږ انفلیشن ریټ دی. خو چې کوم دا تاسو ټول کموډیټیز یاد کړ اوړه غوړي تقریبا د دې قیمتونه چې کوم دی دا ډبل شوی دی. دې وخت
دا په داسې حال کې ده چې د حساب او کورونا چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر په 4 اپریل د پاکستان په سرکاري ټي وي خبرو کې وویل چې وفاقي استخباراتي ادارې د داسې کسانو ډله معلومه کړې او هڅه یې ورله شنډه کړې چې روجې میاشتې ته یې د خوراکي شیانو د بیو 40% لوړولو پلان جوړ کړی وو. البته نوموړي پر دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 4 له ولس سره په ټلیفوني خبرو کې چې د پاکستان سرکاري ټي وي په ژوندۍ بڼه خپرې کړې وویل چې خوراکي تیل دالونه غوړي او نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخیستل کیږي نو چې د ډالر قیمت زیات او په مقابله کې یې د پاکستاني روپۍ ارزښت کم شي نو د دې شیانو نرخونه هم زیات او په ملک کې ګراني راشي. نوموړی وایي د ګرانۍ مخنیوي تر څه حده پر دې هم کېدی شي چې له نورو هیوادونو د یادو خوراکي توکو درآمدولو پر ځای دوی دغه په خپل هیواد کې پیدا کول شروع کړي او د دې لپاره دوی زری اصلاحات شروع کړي دي.
نوموړی وایي زموږ ملک چې یو زری هیواد دی د دې باوجود موږ خپل 70% دالونه له نورو هیوادونو راوړو. همداراز 70% خوراکي تیل هم له نورو هیوادونو درآمدو نو چې کله دا درآمدات ګران شي نو ګراني زیاته شي. موږ ته به په هیواد دننه دا هر څه پیدا کول وي او د دې لپاره به موږ ته ټول زری څنګه بدلول وي.
عمران خان دا هم ویل چې د وړو او چینی ذخیره کوونکو د لاسه هم په ملک کې ګراني ده او دوی یې خلاف کاروایی پیل کړي. وزیر اعظم دا هم ویل چې په ملک کې د نرخونو د څارنې نظام قوي کوي او له دې سره به هم ګراني تر ډېره حده قابو شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي که حکومت واقعي د ګراني په کنټرولولو کې جدي وي نو باید چې یاد کارونه یې پر وخت کړی وي. نوموړي په 6 اپریل مشالې ډیو ته دا هم ویل چې د ګرانۍ مخنیوي حله کېدی شي چې حکومت خلکو ته روزګارونه ورکړي چې دارنګ د دوی د خوراکي او نورو شیانو اخیستو توان زیات شي او د ده په خبره د روزګارونو پیدا کولو لپاره په ملک کې سرمایه کاری ته اړتیا ده.
چې د بازار کې چې کوم کاروبار دی هغه ته وده ورکړی شي، چې سرکاري ملازمتونه خو کم ملاویږي چې پرایویټ جاب زیات ملاو شي.
دا په داسې حال کې دا چې د بلوچستان د سرکاري ملازمینو لخوا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره د روان احتجاج نن د اپریل په 10 ورځ ده. ملازمین غوښتنه کوي چې په هیواد کې روانې ګرانۍ ته په پام سره دي د دوی په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی وشي. یادوي چې تر دې مخکې په فبروري میاشت کې هم د پاکستان له 4 صوبو سرکاري ملازمین اسلام آباد ته د احتجاج لپاره راټول شوي وو. دوی هم له حکومت غوښتنه کوله چې تنخواګانې د ورله زیاتې کړي ځکه چې ګرانۍ زیاته شوې ده. مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.